دا مشال لړیو دا مهال په پیښور کې د غرمې دولس په کابل کې یورسنی بجی دي. دا مشال لړیو په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او پامیر ساحل هر کله کو په خبرونه کې د قبایلی سیمو خبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم در خبرو. په اول خبرونه له پامیر ساحل نه دا پاکستان تحریک انصاف مشر د پاناما اسنادو په اړه د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی. ترکی ولسمشر په هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند غونډې له تالاره بهر د مظاهرو پر وخت 12 کسان نیول شوي. بشپړ خبرونه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د پاناما اسنادو د معاملې پلټنو لپاره د راتلونکو میاشت له لومړۍ اونۍ څخه د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. تېر مازدیګر عمران خان په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل لومړی به د راتلونکي ګول یا دوشنبې پر ورځ د پاکستان احتساب ملي ادارې مخې ته مظاهره کوي.
نیب
کے سامنے دے وائی دوشنبے پر ورځ یعنی د جولای پر 15 د نیب ودانی مخې ته مظاهره کوي. تر هغه وروسته به موږ د خپل ګوند ټول غړي ورغونډو. موږ اعلان کړی دی او که خیر وي نو د اگست 9 نیټې به د ټول هیواد پر کچ په کوڅو کې احتجاجي تحریک پیلوو. عمران خان ویل د احتساب ادارې ودانۍ مخې ته ځکه مظاهره کوي چې ولې هغه اداره په پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم د کورنۍ نومونو په اړه پلټنې نه کوي. په سمدستي ډول وفاقي حکومت د عمران خان احتجاج پیلولو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو پخوا یې ویلي چې د پاناما اسنادو په اړه پلټنو ته تیار دی. د آسیا زړه هیوادونو ټولنې یوه څېړنه وایي د ترهګرۍ پر ضد باید جدي مبارزه وشي او د افغانستان امنیت ته دې د زیاته پاملرنه وکړل شي. په ټولنه کې د امنیتي همکاریو پراختیا په موخه دا څېړنه تېره ورځ خپره شوه. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په کابل کې غونډې ته ویل دا څېړنه د سیمه ییزې همکارۍ پراختیا په برخه کې د افغان حکومت ملاتړ ښکارندوی کوي.
دی وایي دا څېړنه چې اعلان شوې د سولې ملاتړ، ثبات ټینګښت او د اقتصادي همکاریو پراختیا لپاره زموږ ټولې سیمې ته ډېر ارزښت لري. د داسې بې طرفه څېړنو په نتیجه کې موږ ستونزې پېژندلی شو او د حل لپاره یې کړنلارې جوړولی شو. دا په ځانګړي ډول د امنیت په برخه کې د سیمه ییزې همکارۍ پراخولو لپاره د افغانستان حکومت ښکاره ملاتړ ښیي.
د آسیا زړه او استنبول بهیر په نوم ټولنه د افغانستان، پاکستان، ترکیه او متحده عرب اماراتو په ګډون 14 غړي لري چې په سیمه کې د اقتصادي پراختیا او امنیتي ټینګښت لپاره همکاري کوي. د افغانستان دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي په ننګرهار کې د اسلامي دولت او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د عملیاتو پیل لپاره له ولایتي چارواکو سره لیدلی دي. د ننګرهار والي له دفتره تیر ماښام په خپور شوي بیان کې راغلی د دفاع وزیر تیره ورځ ولایت ته ورغلی او هلته یې د ختیځ زون د 2001 سیلاب قلی اردو له افسرانو سره د عملیاتو په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر اشرف غنی د قلی اردو ته په ننګرهار، کونړ او نورستان کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو دنده سپارلې. د بیان دانه د روښانه کړې چې په ننګرهار کې عملیات کله پیلېږي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اوري. ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په هیواد کې درې میاشتنۍ بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. نوموړي د اعلان بیګا په انقره کې د کابینې تر 15 غونډې وروسته په ټلویزیوني وینا کې وکړ. دا بیړنۍ حالت نننه پیلېږي چې موخه یې د تېرې اونۍ خونړۍ کودتا په هڅو کې د ککړو کسانو پر ضد د حکومت واک پراخول دي. اردوغان په وینا کې ویل د بیړنۍ حالت اعلانولو هدف دا دی چې د جمهوریت قانون واکمنۍ او د خلکو حقونو او آزادیو پر ضد د ګواښونو مخنیوي لپاره چټک او مؤثره اقدامات واخیستل شي. اردوغان او د ده مرستیالانو ترکی ولس ته د دې باور ورکولو هڅه کړې چې پر دې مهال به پر رسنیو د خلکو پر شخصي ازادیو هیڅ محدودیتونه نه لګول کیږي. البته بیړني اقدامات حکومت ته د ګرځ بندیز یا کرفیو لګولو، پر رسنیو د ګاډو پر تګ راتګ او پر شخصي غونډو د بندیز لګولو او له نورو کارونو سره د خلکو کورونو تالاشیو اجازه ورکوي. د اردوغان حکومت وار له مخه شاوخوا 6000 پولیسان، قاضیان، ملکي کارکوونکي او استادان لدن دو گوخه کړی، ماتل کړی او یای هم نیولی دی. جرمنی رسنۍ وایي هغه ځوان چې د باویریا ایالت په ویتسبوک ښار کې په اورګاډي کې پر خلکو حمله کړې ښایي په خټه پاکستانی وي. د دوشنبې پر ماښام په دې برید کې لږ تر لږه 15 کسان ژوبل شوي ول. 19 محمد ریاض په مخکینیو رپورټونو کې افغان کډوال بلل شوی و چې په جرمني کې یې د پناه غوښتنه کړې وه، خو د جرمني دولتي خبري اژانس زیډ ډی اف تېر ماښام وویل د دې هلک په خونه کې داسې اسناد موندل شوي دي چې د پاکستانی تابعیت یا شهریت لري. په عین وخت کې د جرمني کورنیو چارو وزیر توماس دیمایزر په برلین کې خبر اعلان ته ویل داسې شواهد شته چې ترې اثباتېږي چې دا هلک افغان نه دی. د امریکا ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند غونډې په دریمه شپه هغه وخت ګډوډي رامنځته شوه چې د ټکساس ایالت سینیټر ټیټ کروز د ګوند نوماند ډونالډ ټرمپ له قبلولو څخه ډډه وکړه. د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند یووالي په مخه بیګا کروز ته د وینا بلنه ورکړل شوه. د په وینا کې د ټرمپ د تګلارو ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړه، خو د نوماند په توګه یې د هغه د قبلولو ذکر ونه کړ. پر دې وخت ځینو استازو د ده پر ضد او ځینو د ټرمپ نارې وکړې. په عین وخت کې د اوهایو ایالت په کلیولینډ کې د غونډې له تالاره بهر مظاهره هغه وخت د بې نظمۍ ښکار شوه چې ځینو مظاهره کوونکو د امریکا بیرغ سوځلو هڅه وکړه او پولیسو لږ تر لږه 10 کسان ونیول. امریکا د القاعدې وسلوالې ډلې پر درو ایران میشته بشرانو بندیز لګولی دی او ویلي دي چې دوی د جګړې په ډګر کې یادې وسلوالې ډلې ته پیسې او سامانونه برابرول. د امریکا خزانې وزارت بېګا وویل 1.5 کلن فیصل جاسم محمد العمري خالدي سعودي وګړی دی چې د القاعدې یوه وسلوالې ډلې یوه غونډ مشري یې کوله او د تېر کال په مې میاشت کې د دې ډلې د پوځي کمیسیون مشر او د خزانې وزارت نوموړی د القاعدې د نوي نسل د غړو له ډلې یاد کړی. وزارت وایي خالدي په القاعدې پورې له تړلو د مرکزي شورا له غړو او د پاکستاني او طالبانو له مشرانو سره رابطې لرلې. بلکې 47 کلن یسرا محمد ابراهیم بایومي نومیږي چې مصرې وګړی دی او د تېر کال له پیله یې د ایراني چارواکو سره منځګړتوب کاوه او د خزانې وزارت په وینا په ایران کې یې د القاعدې غړو په اوسېدو کې مرسته کوله. 45 کلن ابوبکر محمد د الجزایرو دی چې پخوا په پاکستان کې اوسېد. وزارت زیاتوي د تر 2015 زیږیز کاله په ایران کې د القاعدې مالی او تنظیمي چارې پر مخ وړلې. د خبرونو پای سراج زهیر د کرنسیو یا اسارو لبی او د سبانی موسم له حال سره.
نن د زیارت پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ/$ غستل کیږي او په 1.5 روپۍ/$ خرڅول کیږي. یو پوند په 1.9 روپۍ او په 1.9 روپۍ/$. یو یورو په 1.45 روپۍ/$ او په 1.46 روپۍ/$. د متحده عرب امارات درهم 25.40 روپۍ او 25.80 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 0.80 روپۍ او په 0.90 روپۍ. یو افغانی په 1.05 روپۍ او په 1.35 روپۍ. او 292 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 294 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 8 او کم نه کم 20، بنو کې 9 او 20، او کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
درنو اونکو خبرونو مد مشال لړی نو اوریدل چې پامیر ساحل او وړاندې کول. تاسو کول شئ د مشال لړی ټولې خبرونه او رپورټونه زموږ د ویب پاڼه د لاري هم اوریدل شئ او لیدل هم شئ. زموږ د ویب پاڼه اډرس چې دی هغه د مشال رادیو .com. کشر سره روانه کړي تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د پاناما اسنادو په اړه د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی. د خیبر د باړي او تیرا اوسیدونکو له انتظامی غوښتنه کړي چې زر دي ورته د کورونو بیا ودانې پیسې ورکړي.
موږ اوس ټوکر مې روښرو خو په دغه لاسته کور دي چې موږ پیسې زر ملوش چې موږ خپل کورونه په جوړ کړو دوباره.
د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتنه کړي چې په ناموسي او ورجنو کې ککړ کسان دي نه بخي.
بند ہونا چاہیے، سزا مل جائے اس پہ تو پھر 11 جو بندہ ہے نا وہ سوچ کے کرے گا.
ترکی ولسمشر په هیواد کې درې میاشتنې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د افغانستان کډوالو چارو وزارت وایي هڅه کوي اروپا ته تللي افغانان په خپل خوخه هیواد ته ستانه شي.
موږ هیوادوال دې ته وهڅیږي چې په خپل خوخه هیواد ته راستانه شي. موږ کار کوو تر څو دغه د مهاجرتونو کچه راټیټه شي.
شننی او تبصری هم دخبرو لمشال رادیو سره. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د غرمی 12 بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې پاکستان تحریک انصاف د پاناما اسنادو معاملې په اړه د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. د یاد ګوند مشر عمران خان تیر مازیګر د ګوند غړو تر غونډې وروستو خبرلارن ته ویل لومړی به د احتساب ملي ادارې مخې ته مظاهره کوي او له راتلونکي میاشتې خبه د هیواد په کوڅو کې احتجاجي تحریک پیلوي. راب اکرم خان نور تفصیل سره.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د پاناما اسنادو پلټنو په معاملې په 8 اگست د حکومت خلاف غونډ ملکي تحریک ته شروع کولو اعلان کړی دی. په اسلام آباد کې ورکرز کنونشن ته د خطاب په وخت عمران خان ویلي چې جمهوریت د اولس خدمت کوي او پاکستان کې به حقیقي جمهوریت حل راځي چې کله مشر ولی احتساب له ځان وړاندې کړي. د اوبل چې کرپشن کې ککړ خلکو خلاف تحریک به اوس نه ودرېږي. د تحریک آغاز به چرته کېږي، دا به یو څو ورځو کې اعلان شي. عمران خان زیاته کړه چې مؤثره تحریک جوړولو لپاره به په سبو کې کمیټیان هم جوړول کیږي. د دا هم اویل چې په 25 جولای د قومي احتساب بیورو یا نیب خلاف به هم احتجاج کوي او دا تپوس پتر کوي چې ولې تر اوسه پورې د وزیر اعظم د کورنۍ احتساب ونه شو.
نیب کې سامنے ډیمونستریشن ہوئی ہے.
دی وای د دوشنبه پر ورځ یعنی د جولای پر 25 د نیب ودانې مخې ته مظاهره کوي. تر هغه وروسته به موږ د خپل ګوند ټول غړي ورغونډو. موږ اعلان کړی دی او که خیر وي نو د اگست 9 نیټې به د ټول هیواد پر کچ په کوڅو کې احتجاجي تحریک پیلوو.
عمران خان په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف په هیڅ صورت به ونه غواړي چې احتساب یې وشي، حکومت د مخالفو ډلو ثابته کار څخه نه مني چې خپل احتساب نه غواړي. دوی ویل چې ملکي د کرپشن له وجې بیروزګاري سیوا کیږي. په 8 اگست په کوم احتجاج پیلوي نو پکې به ولس د کرپشن په حق له آگاهي هم ورکوي. د ماشالا په اړه شوی خپل بیان باندې تنقید په اړه د عمران خان وینا و چې دغه بیان په غلط انداز کې وړاندې شوی دی. دوی ویل چې پاکستان یو مشر هم شل کاله جدوجهد نه دی کړی، نو آیا زما د شلو کالو جدوجهد د مارشل لا لپاره دی؟ پاکستان تحریک انصاف مشر په وینا چې حقیقي جمهوریت لپاره کوشش کوي او ملکي به حقیقي جمهوریت اولس ته په سم مانو کې خای. یاد دی چې پاکستان تحریک انصاف د کال 2013 په ټول ټاکنو کې د مبینه داندلې خلاف 2014 کې هم دھرنا ور کړی و. د دې دھرنې د ختمولو اعلان عمران خان هغه وخت وکړو چې کله د پیښور په آرمی پبلک سکول بریج شوی و.
رابع اکرم خان ورشي تاسو ته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د پانا پسندو پاړه د احتجاجي تحریک پیلولو د اعلان پاړه تفصيلات درکول. د نورو زو خیبر ایجنسی ته د قبایلي سیمو بیا ودانۍ او بیا بهالۍ څانګې چارواکي وایي د باړې او تیرا میدان په ځینو برخو کې یې د ړنګکړل شوو شاوخوا 3000 کورونو سروې مکمله کړې ده. دوی تیر مازدیګر مشال لوړې ته ویل د خیبر پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې اغیزمن شوو خلکو ته د تاوان ورکولو پرچی هم ورکوي. خو د سیمې اوسیدونکي وایي د سرکاري چارواکو له کاره مطمئن نه دي او دا چې تاوان دی ورته زر تر زره ورکړل شي چې په نامنیو کې ړنګکړل شوي خپل کورونه بیا ودان کړي. فرهاد شینواره نور معلوماتو سره.
د فاټا د بیا بحالۍ څانګې چارواکي وایي چې دوی د خیبر ایجنسۍ د باړې پاکا خیل شلوبر کمبر خیل او سپاکي او د تیرا میدان په ملک دین خیل زخه خیل او دم خیلو کې د خواوشا 3000 وران شو کورونو د بیا جوړولو سروې مکمل کړی ده او د ماویزي ورکولو لپاره په خیبر هاوس په خبر کې د ټوکن یا پرچو ورکول شروع کړی دي او چې په دې یادو سیمو کې د چا کور د سروې نه پاتې شوی وي نو هغوی دې د جولای تر 1.5 نیټې پورې خپل درخواستونه بیا جمع کړي. په خیبر هاوس په خبر کې د وران شوی کور د بیا جوړولو د ماویزه ټوکن تر لاسه کولو نه پس د باډي او تن اسلم خان پریدی مشال ریډیو ته وویل
موږ په لوکا باندې ډېر انقلاب تر شوی راي او موږ لا اوس ډېر مشکلاتونه ځکه چې کورونا وران شوی دی په لوکا باندې لګېدل انداز چې کمه کاړه تلې هغه به بیا نه سره نه ویرون کړي. موږ لا اوس ټوکن مې لو شروع خو د ولاست کو دي چې موږ را پیسې زرم نو چې موږ خپل کورونا په جوړ کړو. دوباره ټوکن نمبر دی په پیل کې چې تاسو لږ مونږ کوټه چاتنه کا روپې وینر کو تقریبا 15 په کوله مونږ دا خوري زمو 13 کړه بهارن کاډ وخت کې کړیو باندې کورونه زونه نیولې سه وسه کور پر ونیږي چې مې لو شي وسه کې مونږ کار پکې کیږي ځکه چې مونږ بخپل سر پکې پامن کو.
د باډي یو بلتن نیک مرخان پر دی وای چې خیبر هاوس یا پولیټیکل ایجنټ دفتر ته زیرازي خو کاری نکېږي.
دا پولیټیکل دی کنه هغه یو چې دلته کارونه شانته نکېږي سردا کیږي بس مطمئن ته نه یو کنه نو زور ازو پسې کله یو تاریخ راکی کله بل تاریخ راکی کله 5 تاریخ نه وای کله 20 تاریخ نه وای او بس مطلب چې ته پوسونه مو پوسونه کو کور خو وران دی را څوک انداس نشته چې هغه کور وران نه یې کنه او مطمئن هو بل شو چې مولا سمې لاوش.
د تیرا یو تن رحمت الله اپریدی وویل
دلته موږ روغلی یو دا در پوسونه جمع کړی وکانه ته ټوکن لا وی لوړ یو بس نو میرا انتظار کوي چې روبي شي روبي نشي خلکو لا ورکنه بس چې تاسو انتظار وکړو زمو خو نن دوام ورځ ده موږ دا وایو چې کورونا را تا جړ شي روزګار راکړل شي لوکان کې دیار شي.
په خیبر هاوس په خبر کې د فاټا د بیا بحالې څنګه د خیبر ایجنسی کوارډینیټر یوسف خان وویل چې د باډیو تیرا په هغه ټولو کومونو کې به دغه سروې تر سره کیږي چې چرته د جګړو پوزي عملیاتو په وخت د خلکو کورونه وران شوی دی. دوی ویل چې دغه سروي یو کمیټه کوي چې په هغه کې د باډي پولیټیکل تحصیلدار، د پوز یو کیپټن، د سکول یو استاد او یو قومي مشر شامل دي، او یوازې هغه کورونه به په سروي کې لیکي چې مالک یې د خپل وران شوي کور سره موجود وي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجونې څوک داخلي وي
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچې د شپې جاړي، د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خوڅوک نه.
مشال شته کنه؟ تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
درنو اوردونکو، د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل پر پاکستانی چارواکو غږ کړی چې د غیرت په نوم وژنو او پر ښځو د تاوتریخوالي په برخه کې د بخښنو لړۍ بند کړي. هلته د پاکستان بشري حقوقو کمیشن پخوانی مشر هم ورته نظر لري او وایي د غیرت په نوم په وژنو کې ککړو کسانو ته دې سزا ورکړل شي. دوی دا څرګندونې پر داسې وخت کې کړي چې څو ورځې مخکې د یوې پاکستانی اداکاري قندیل بلوچ وژنې په تور د هغې ورور ونیول شو. رابع اکرم خان نور حال راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان د نهې په ورځ خپل یو بیان کې ویلي دي چې پاکستاني اداکاري د قندیل بلوچ د هغې د ورور په لاس وژنې د دې خبرې ضرورت په ډاګه کړي چې د غیرت په نوم د وژنو په کیسونو کې د ښځو او د سړو خلاف د جرمونو مخنیوي لپاره فوري اقدامات اوچت کړی شي. امنیسټي انټرنیشنل د پنجاب صوبې د حکومت لاړخه د قندیل بلوچ په مقدمه کې د غیرت په نوم د وژنې دفع د شاملولو ستاینه کړې ده. د دې دفې تر لاندې د قندیل بلوچ کورنۍ به اوس نشي کولی چې د هغې ورور وبخښي. د امنیسټي انټرنیشنل د سویلي ایشیا ډایرکټر چمپا پټیل په وینا چې د غیرت په نوم د وژنې دفع د باید چې قانون پاتې شي، نه چې د بخښنې استثنا. چمپا پټیل په وینا چې پاکستان ته د بنیادي اصلاحاتو ضرورت دی، د ستر لاندې د غیرت په نوم د وژنې مجرمان د بری کولو سلسله ودرول شي. د بخښنې نړیوال سازمان مطابق د غیرت په نوم د وژنې په کیسونو کې د سزا ورکولو ناکامۍ له وجې پاکستان متاثرینو ته انصاف ورکولو کې ډډه کوي. د څه له امله د زرګونو ښځو او ماشومانو ژوندونه په خطر کې وي. د پاکستان د ښځو د حقونو قومي کمیشن پخوانی مشر خاور ممتاز مشال ریډیو ته وویل چې د غیرت په نوم د وژنې قانون سینټ منظور کړی دی، خو لا تر اوسه دا قومي اسمبلی نه دی منظور کړی، ځکه چې دې وخت ډېر زیات ضرورت محسوسېږي. د دې په وینا کې غیرت په نوم د وژنې په کیس کې ملزمانو ته سزاګانې ورکړی شي، نو د ښځو خلاف په جرمونو کې کموالی راتلی شي.
د غیرت په نوم د وژنې په کیسونو کې د بخښنې سلسله بندول پکار ده، او دې لړ کې لږ ډېر قانون سازي که وکړی شي نو دا بندي دی شي. پاکستان کې د غیرت په نوم وژنې په کیسونو کې بخښنه ورکړی شي نو پوره کیس بیا داسې کیسونه چلے دل پکار دی، او غیرت پنم د وژنې په کیسونو کې د معافی گنجائش نه دی پکار. که داسې کیسونو کې لس کسانو ته سزا ورکړی شي نو یو لسم تن به داسې قدم سوچ سره اوچتوي.
خبر ممتاز په وینا چې د غیرت پنم د وژنې په کیسونو کې د اولس آگاهي پکار ده، او دې سره سره مطبوعاتو له پکار ده چې سنسنی دینه خوروي او غیر جانبدار راپور دی ورکوي.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان رزمک ډیویژن لری پرته سیمه شام اوسیدونکي وایي چې د غلطه په ټوله سیمه کې یو میډل یا های سکول هم نشته، او ځوانان ماشومان یې د زده کړو محروم دي. دوی وایي د تعلیم نه لری پاتې دي او د لاس خپې مزدوري کوي. عمر دراز وزیر په دې اړه رپورټ لري.
شمالی وزیرستان کې سب ډیویژن رزمک شام سیمه اوسیدونکي وایي دوی د تعلیم حاصلولو نه ډېر لری پاتې دي، ځکه چې د دوی په وینا د شام په پراخه سیمه کې یو های یا میډل سکول هم نشته، او ډیری ځوانان د زده کړو محرومه دي. دوی وایي ځوانان د ملک نه بهر او د ملک په نورو برخو کې د لاس خپې مزدورۍ او ډرایورۍ کوي، او ماشومان یې فارغه ګرځي.
عبدالرحمن، تعلیم نه دی کړی، سکولینه نشته، مشترونه وي کولینه مانا کا یو دی غول ده. په دغه ټول شامشه نشته، حکومت دا اپیل چې دوه درې در منظیر کو پیو ورچ دا وړه ویټ کی مشترون شي.
منم جمال نور، دغه سکولینه نشته، یو دی خو ډیر لره دی، من دخل ته په شبرت لای نشي، گاډی څارو دینه نشته. حکومت همیش دا اپیل لای چې دا سکولی منظیری وکو، په دانه بچ دا یې منظیری وکو. میجو دغه ډیر شکریا دی.
نو نسکلن شاکی از وای کلک سزده کڑه وی نو سخت مزدوری تبا نوارد شوه.
منا تکلیف خدا آقا دایی چیدنی پا میر ده سکوله ده غا ده واجه مزدیره تاسیخ شوی تیجه و ده چرده وایی. دا کمیش پا کلیش سکولی نوایی ما چه غا وروایی رو بنده میر و مزدیره تا نوایی سیخ شوی نیر پا تیر تکی نپیجه خالی باز غا چرده تا ورتایی. کدار هم تیر تکی ولی پا ده پامپیناش و پینزش پیزر تنخه گرد.
شام پا شمالی وزیرستان رزمک دویژن که تر طولو دنگ سیمه دا. چه ده غلطه دیر کبیله لکه براخیل، رسیل خیل، مامید خیل، بوبلی، شامیری او شاخی مار جوند کوی. ده شاخی مارو سیدون که سیدمان ارغوی چه که ده غلطه تعلیمی اداره جوڑه نشی نو ده دوی پشان با نور هم دیر کسان آن پرد یا بغیر دزدکڑ لوی شی.
بل دمیش بکلیش سکولی ننشتا کانا لکا دیر دی تعلیم کمی دو کانا لکا امیش خو تعلیم نو کرا کمیش برینا و زمان کانا دا غصرستر شی کچیر حکمات دمیشتا سکول غاو جوڑ نکا بلکه دمیش بنده و دیر کسون نیرا غصتر شی.
دا شامسی می اکسر از وانان چه توان لری دا ملک پا نور و برخو که زدکڑه کوی. اکبر شا چه بنو که زدکڑه کوی وای دا غریب کس لپارا ممکنه نده چه بنو پی خور یا پا نور و سیمو که تعلیم وکڑی.
کولینا نشتا زخپل حلکا بانیش سبا که دا تا چه کم دا شام شای سکول حلکی مکمال دا غوڑا وید کی دا تعلیم نا محروم آدی و دا مرا خال تایی دا مرا خرچه هنشی برداشت که غریبون خال تی چه مالداری دی مالداری خدا سوی چه کرتا لوٹشی سابق پی یا غریبون هون دا تا بیا پندی جی دا غصی دا غوڑا وید کی دوا در خوبا چار دی پاچه در استرا علاقه هندو.
دا شامسی می وارد ما شمان لره لره پا غرونو که پیدا سفر کوی او نورو سکولونو تازی یو ماشوم شازی بلاوای دوی ورسیر ما منده خیل سیم سکول تا روزانا دا یو طرف نا دوا یا دره گنته پیدا سفر کوی.
منده خیل تا دره گمته نرسی دم ران نرده کهوی زی که گاریون ملاز بجی تا ورگرسی دل تا میش رایوا تا رسی حکومت تا دست پا چردو چه میش تا سکول جوڑ که.
دا شامسی می تعلیمی سهولتونو پا آدمو چه کلا دا شمالی وزیرستان پولیتیکل انتظامیه نو پختل نو دویو ویل روانو ورځو کې دوی د سب ډویژن رزمک سیمو ته خصوصي پام دی چې د غلطه د تعلیم، صحت او نور ترکیاتی کارونه د ضرورت په بنیاد وشي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته تاسې غوږی درنوونکو. یو نړیوال سازمان په خپل رپورټ کې ویلي پیښور د پاکستان له ټولو صوبایي مرکزونو څخه زیات د بې وزلۍ ښکار دی. د اقتصادي او ټولنیزو چارو پوهان د بې وزلۍ یا غربت یو شمیر وجوهات بیانوي. دوی وایي د صنعت نشتوالی، خراب کروندګرۍ او لږ آمدن یا تنخواه د بې وزلۍ مهم وجوهات دي. د دوی په اند د وسایلو سم ویش هم د غربت په کمولو کې رول لوبوي. مریا امیرزاده په دې اړه دا رپورټ لري.
د اقتصادي او ټولنیزو چارو پوهان او د ټولنې د خیر ښېګڼې لپاره کار کوونکي په پېښور کې د غربت لپاره یو شمېر عوامل ذمهواره ګرځوي. د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی د صنعت نشوالی، ناکامه زراعت، کمه سرمایه کاري او کم آمدن په سیمه کې د غربت مهمې وجې بولي. اقتصادی چارو یو بل کارپو محمد علی وای پسیما کې د کال 2001 را په دیخوا د امنیت خراب صورتحال په غربت کې اضافه کړی دا د په فکر د غخار واپس خپل حالت ته پراتلو کې به ډیر وخت ولګي.
هم زمو په پیښور د تیر سیمه کې دا سونه جنگ تیر شو دا خو راغی اصلات د کما تخکاری چمې انډستریز چې کما هر قسمه کنه هغه ولاړه د پسیر مانی او ایجوکیشن هم زمونږ چې سیمه کې چې سونه ټرایبل بیلټ ایون شاور کنه او ایس بی سونه نو چا خو تعلیم ونه کړو.
لیکوال اباسین یوسفزئی د غربت د خاتمه لپاره د وسایلو سم تقسیم ضروری بولی او وایي چې په تیرو سو کلونو کې د ګرانی زیاتېدو له امله هم د ښار د اوسېدونکو مالي حالت متاثره شوې دی.
درخونه ډېر ګران شي، کله درخونه ګران شي نو ظاهره ده چې هر څوک بیا د ضرورت د سیزونو اخیستو توان نه لري. تعلیم هم ډېر ګران شوی دی، سرکاري سکولونه چې د هغې معیار ډېر پرېوتی دی. کله درخونه ګران وي نو د هغې د وجې نه د کور ټول خلک شریکه محنت کوي، نو پیسې ګټي او دې وجې نه ماشومان هم ډېر لګیا دي، هغوی په محنت مزدوري کې لګیا دي یا خیر غواړي. وسایلو تقسیم هم په منصفانه ډول باندې نشته. د جنګ دا کوم حالات چې تېر شو د دې له وجې د روزګارونه هم اکثر خراب شوي دي.
په پېښور کې د سرحد رورل سپورټ پروګرام چې د حکومت تر انتظام لاندې یو غیر سرکاري اداره ده، یو چارواکي محمد چا وایي په پېښور کې په تېرو کلونو کې په آبادی کې زیاته اضافه او د کډوالو راتلل هغه څه دي چې په ښار کې غربت سیوا کړې دي.
پاورٹی اور پاپولیشن فل از ریلیشن ہے، پاپولیشن انکریز کی پاورٹی ہم انکریز کی بیکاز پیخور سے کم پاپولیشن گروتھ سے کم نہیں ہے رہی نہ 3.29% دے اینولی ول مائیگریشن ہم دے سبھی بانے دیر پریشر سے دیر سے ریپڈ اربنائزیشن ان کل موو کئی وین بعد سے کم ریفیوجیز دی او آئی ڈی پیز دی دا ریسنٹ ایئرز کی لگا آئی ڈی پی کرائسس کو دے 2008 اینڈ نہ سٹارٹ شو او روس پورے آن گوئنگ دے سو ایشیا کے دایو تول نہ رٹ خار دے کم and the refugees or the IDPs pressure the IDPs among internal secondly or refugees the afghan refugees sabaraki
mohammad chawai da kabailo jagra zapul simuna hago khalko kharta pa majbura ke kade ukde chal ta khpal kar rozgar pati aw faslu nau ho us tamadan his zariya nalari دی وای موجوده حکومت د تعلیم صحت او ماحول په برخه کې خپل ژمنتیا ښودلې ده چې دا غي نتیجې کې دي شي پراتلونکو لسو کلونو کې مخې تراشي. د کارپوهانو په خبره زراعتو ته وده ورکول، صنعت لپاره دوامدار مراعات، د تعلیم او صحت مفت سهولتونه، د سیمې مدنیاتو ته ترقی ورکول، د روزګار مواقع پیدا کول او مناسبې پالیسۍ جوړول هغه څه دي چې ګټه ترې ترلاسه کېدی شي.
ملیح امیرزاده وچې تاسو ته رپورت وړاندې کول. د نوو دونکو تاسو د ترکیه د حالاتو نه هم خبرو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په هیواد کې بیړنۍ حالت لګولې دي. دا اعلان د موړي بیګا د کابینې او ملي امنیت شورا تر غونډې وروسته په ټلویزیون په وینا کې وکړ. اردوغان په هیواد کې دا اقدامات د تیرې جمعې د ورځې تر ناکامې کوتاه وروسته کړې. تفصیل پامیر ساحل راکوي.
ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان بیگا پر ټلویزیون په وینا کې اعلان وکړ چې بیړنۍ حالت به تر درو میاشتو نافذ وي. نوموړی دا اعلان د جولای 15مې د ناکامې کودتا هڅې په تناظر کې د خپلې کابینې او ملي امنیت شورا تر غونډې وروسته وکړ. تر دې مخکې اردوغان له الجزیره ټلویزیون سره په پرونی خبره شوې مرکه کې ویل کېدی شي بهرني هیوادونه د کودتا په هڅه کې شامل وي، خو ده د کوم مشخص هیواد نوم له اخیستو ډډه وکړه. اردوغان وویل د خطیب فتح الله ګولین امریکا میشته سازمان چې دی کودتا په هڅې تورنوي د یو لوړ یا اعلی دماغو تر مشرۍ لاندې کار کوي، خو ده دا وضاحت ورنه کړ چې د اوچت دماغ یا ذهن اشاره یې چاته ده. اردوغان دا نظر هم رد کړ چې ګواکې د ترکیې جمهوریت له خطر سره مخامخ دی او دا چې دی د زورواکه کېدو په حال کې دی. د په مرکه کې وویل هیواد به په یوه پارلماني جمهوري نظام کې پاتې کیږي او له دې لار به هیڅکله نه اوړي. ترکی ولسمشر دا هم ویل چې کله اروپایي ټولنې سره د ترکیې یو ځای کېدو موضوع له خطر سره هم مخامخېږي، دی به د مرګ سزا ورکولو پارلماني اقدام منظوروي. اردوغان وار له مخه د تېرې جمعې ورځې کودتا هڅې په تړاو بې ساري ګامونه اخیستي دي او په زرګونه کسان یې بندیان کړي او یا یې هم ورباندې سفري بندیزونه لګولي دي او یا یې له دندو ګوښه کړي دي. د ترکیې حکومت تېره ورځ د هیواد پر ټولو اکاډمیکانو نورو هیوادونو ته پر تللو بندیز ولګاوه. تر دې یو ورځ مخکې د ترکیې لوړو زده کړو ادارې په هیواد کې د پوهنتونونو او پوهنځیو 1500 مشران له دندو ګوښه کړل او د شخصي تعلیمي ادارو شاوخوا 20,000 استادانو د معلمۍ اجازتنامې یا لایسنسونه یې له هغو بیرته واخیستل. د ترکیې اناډولو اژانس او بی بی سي لاټکل سره سم د جولای له 15مې راهیسې د ولسمشر رجب طیب اردوغان انتظامی د هیواد شاوخوا 50,000 سرتیري، پولیس، قاضیان، دولتي کارکونکي، ملایان او استادان یا له دندو لرې کړي دي او یا یې هم نیولې دي. ځینې نورې رسنۍ بیا دا شمیر تر 50,000 پورې ښیي. اردوغان دا اقدامات پر داسې وخت کړي دي چې تېره ورځ په واشنگټن کې د هالینډ، جرمني او کاناډا بهرنیو چارو وزیرانو د ترکیې چارواکو پر چاپو او د کسانو پر نیولو اندېښنې وښودې. دوی پر انقرې غږ وکړ چې د قانون حاکمیت درناوی دې وکړي.
پامیر ساحل چې د ترکیې د تازه حالاتو په اړه یې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو.
د مشال رادیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو،
تاندی هیلی
په پاوکم دوو بجو،
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا دوو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په دوه نیمو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
هارون بچا هنری ګړی
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غواګی او وخت شوه دی د غرمی 12 بجې پامیر ساحل هم سټوډیو ته را رسیدلې دي، نو له هغه نه د خبرونو لنډی زو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د پاناما اسنادو د معاملې پلټنو لپاره د راتلونکو میاشت له لومړۍ اونۍ څخه د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. تیر مازدیګر عمران خان په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل لومړی به د راتلونکي ګول یا دوشنبه پر ورځ د پاکستان احتساب ملي ادارې مخ ته مظاهره کوي. د آسیا زړه هیوادونو ټولنې یوه څېړنه وایي د ترهګرۍ پر ضد باید جدي مبارزه وشي او د افغانستان امنیت ته دې زیاته پاملرنه وکړل شي. په ټولنه کې د امنیتي همکاریو پراختیا په موخه دا څېړنه تیره ورځ خپره شوه. د افغانستان دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبی په ننګرهار کې د اسلامي دولت او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د عملیاتو پایل لپاره له ولایتي چارواکو سره لیدلې دي. دا خبره د ننګرهار والی له دفتره تیر ماښام په خپور شوي بیان کې راغلې ده. بیان دا نه ده روښانه کړې چې په ننګرهار کې عملیات کله پیلېږي. ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په هیواد کې درې میاشتنی بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. نوموړي دا اعلان بیګا په انقره کې د کابینې تر 5 ساعتنۍ غونډې وروسته په ټلویزیوني وینا کې وکړ. دا بیړنۍ حالت لننه پیل شوی دی. جرمنی رسنۍ وایي هغه ځوان چې د باویریا ایالت په ویسبوک ښار کې یې په اورګاډي کې پر خلکو حمله کړې ښایي په خټه پاکستانی وي. د دوشنبه پر ماښام په دې برید کې لږ تر لږه 15 کسان ژوبل شوي ول. د امریکا ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند غونډې په درېیمه شپه هغه وخت ګډوډي رامنځته شوه چې د ټکساس ایالت سینیټر ټیډ کروز د ګوند نوماند ډونالډ ټرمپ له قبلولو څخه ډډه وکړه. د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند یووالي په مخه بیګا کروز ته د وینا بلنه ورکړل شوه. امریکا د القاعده وسلوالې ډلې پر درو ایران میشته مشرانو بندیز لګولې دي او ویلې دي چې دوی د جګړې په ډګر کې یادې وسلوالې ډلې ته پیسې او سامانونه برابرول. دا خبره د امریکا خزانه وزارت بیګا کړې ده.
پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو، اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریالي رفت انجم د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په سند کې د رینجرز د پاتې کېدو او هغوی ته ورکړل شوي خصوصي اختیاراتو د مودې غځولو څخه فوري فیصله نه ده کړې شوې چې له وجې د سند سیاسي ماحول خنخکاري او په کراچۍ کې د سیاسي ګوندونو د غړو گرفتاری هم اولس پریشان کړې. ادارې وایي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د رینجرز ځوانانو او افسرانو بغیر د ځان پروا کړې په کراچۍ کې امن راوستو کې خپل کردار ادا کړی، کوم چې هیرول نه دي پکار. خو هم دې سره سره په کراچۍ کې روان آپریشن باندې د سیاسي ګوندونو لخوا اوچت کړل شوي سوالونو ته هم قبل پکار دی او په کراچۍ کې د رینجرز عملیاتو دارای کار یو شان پکار دی. ادارې زیاتوي چې رینجرز په کراچۍ کې خپل خدمات ترسره کوي، خو سند حکومت د رینجرز د پاتې کېدو او خصوصي اختیارات ورکول مودې غځولو هیڅ فیصله نه ده کړې او امکان دی چې دا د سیمه سملې د منظورې سره مشروطه شي. ادارې وایي چې په دې معاملې باید ډېر عقلمندۍ نه کار اخیستل پکار وي، ځکه چې په سیمه کې د رینجرز عملیاتو ته قانوني جواز جوړولو کې ځنډ له وجې نه صرف دا عملیات متاثر کېدای شي بلکې سیول آرمډ فورسز په جذبې او کارکردګۍ هم منفی اثرات پریوتې شي. ادارې لیکي چې په صلاح مشوره شروع کړې شوې دا عمل خپل انجام ته رسولو او د دې لارې نه غیر ضروري خنډان لرې کول د وفاقي او صوبایي دواړو حکومتونو ذمہواري ده. ادارې اخره کې وایي چې څلور د غټو جرمونو لکه بدخوري یا کلنګ، ټارګټ کلنګ، ترهګري او د تاوان لپاره اغوا کول په شان جرمونو مخنیوي لپاره رینجرز ته صرف کراچۍ پورې اختیار ورکړل شوی، خو په سند کې بل یو ځای هم نه. خو که پولیس وي او که رینجرز، ټول له د قانون په کرخه کې دننه کار کول دي او سیاسي ګوندونه دې هم داسې رویه نخ پلوی چې وسلواله ډلې ترې فائدہ واخلي. په هر حال کې د قانون خیال ساتل پکار دي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د اوبو سرچینو پلټنو لپاره کارکونکو پاکستان بی آر ډبلیو آر خپل یو جاری کړی شوی رپورټ کې دا انکشاف کړی چې په ملک کې د صفا اوبو په نوم خرڅونکي منرل واټر 42 کمپنیان مختلف کیمیایي مواد استعمالوي چې سره وجه دا اوبه د صحت لپاره خطرناک دي او د دې مسلسل استعمال کوونکي د کینسر، بلډ پریشر، شوګر، د زړه مرضونو او د ګردې د مرضونو ښکار کېدای شي. ادارې لیکي چې په پاکستان کې د آبادۍ زیاتوالی او مختلفو کارخانو فیکټریانو نه راوتلې ګنده اوبه نه صرف د ځمکې دننه اوبو لپاره خطره ده، بلکې د دې په نوم چې کوم منرل واټر یا صفا اوبه په ولس خرڅول کیږي هغه هم د دغه کیمیایي مواد له وجې خطرناکې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو برخې ته تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په یو لیکنه کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د کردار او اغیز موضوع څېړلی. بل پلو همدې ورځپاڼې د ایران او نړیوالو ترمنځ د اټمي موافقې د عملي کېدو پر بهیر لیکنه خپره کړې. بوریوال کاکړ د دواړو لیکنو مهمې برخې دراوروي.
وال سټریټ جرنال د مقالې په پیل کې اسلامي نظریاتي کونسل ته په اشاره لیکلي چې پاکستان اوس مهال له اسلامي قوانینو سره په جنجال کې پریوتی دی. مقاله لیکي دا مسله د هغو پارلماني غړو له ستونزو څرګندېږي کوم چې د اسلامي نظریاتي کونسل تړل غواړي. د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې وایي چې د اسلامي نظریاتي کونسل استعمال په دې ملک د میرمنو او مذهبي لږکیو په تاوان پریوزي. ورځپاڼه لیکي چې له لسو مذهبي عالمانو او پخوانیو ججانو جوړ دا کونسل په ملک د آزاد خیالو او بنسټپالو ترمنځ د اختلاف له کبله له مشکل سره مخامخ دی. د ورځپاڼې په لیکنه په پاکستان کې پر دې اختلاف دی چې په دې ملک کې د مذهب رول باید څنګه وي او آیا د مذهب سخت او که نرم تعبیر عملي کولو ته اړتیا ده. یاد کمیټې په دې لټه کې ده چې د پارلمان د منظورۍ له لارې اسلامي نظریاتي کونسل ختم کړي، خو د دې لپاره به د ملک په عین کې بدلون ته اړتیا وي. ورځپاڼې لیکي واکمن مسلم لیگ نون وار له مخه د درغلیو له تورونو سره مخامخ دی، نو داسې نه ښکاري چې د بشري حقونو د کمیټې د دې هڅې ملاتړ وکړي. بل پلو همدې وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د ایران او نړیوالو ترمنځ د اټمي تړون د عملي کېدو پر بهیر او په دې ترڅ کې پر خنډونو بحث کړی دی. ورځپاڼې لیکي ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې ویلي چې ایران که څه هم د اټمي تړون عملي کولو ته ژمن دی، خو داسې ګامونه اخلي کوم چې د دې تړون د عملي کولو بهیر ته زیان رسوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کیمون لخوا د تیر دوشنبه په ورځ په خبره سوی رپورټ کې د ایران تازه ازمویل سوی بیلستیک توغندې ته اشاره سوی او همدا ویل سوی چې د هیواد یمن او عراق ته وسلې وړي دي. په دې رپورټ کې پر ایران ژغ سوی دی چې له داسې فعالیتونو ډډه وکړي کوم چې په سیمه کې د ګډوډۍ سبب ګرځېدای شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
دروندونکو په واشنگتن کې د عراق ملاتړ په مخه نړیوال کانفرنس شوی چې پکې له هغه هیواد سره د سده پاسه $2 ارب مرستو ژمنه شوې. په پرونی غونډه کې د کاناډا، جرمني، کویت، هالند او جاپان استازو هم د قربانو په توګه ګډون کړی او له نړیوال ټولنې څخه یې د عراق ثبات لپاره د اضافي مالی مرستو غوښتنه کړې. د امریکا بارنو چارو وزیر جان کیری وایي تر هیلو زیاتې مرستې یې غونډې کړې دي. فرشتہ جلازی نور تفصیل سره.
په واشنگتن کې په دې کانفرنس کې چې له عراق سره د مرستې لپاره د څه باندې $2 میلیارد ژمنه پکې وشوه د 24 هیوادونو استازو ګډون کړی و. د ملګرو ملتونو، نړیوال بانک او یو شمېر نورو مرستندویه نړیوالو سازمانونو استازي هم ورغلی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د عراق په فلوجه ښار کې د روان بشري بحران او بنیادي مرستو ته د عراقیانو د اړتیا په اړه خبرېدونکي رپورټونه څرګندوي چې د داعش پر ضد روانې جګړې پر ملکي عراقیانو څومره ناوړه اغېز کړی دی. د دې وزارت په وینا هغه رپورټونه چې په عراق کې د جګړې له امله د بېکور شوو انسانانو د ژوند په اړه خبرېږي له دې هیواد سره د نړیوالو د بیړنیو بشري مرستو پر اړتیا ټینګار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې یا داعش سره مبارزه له پای ته رسېدو لرې ده او د عراق حکومت په دې برخه کې د بری لپاره بشري کومک ته اړتیا لري. د کیری په وینا په هغو سیمو کې چې د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د بریالیو عملیاتو په پایله کې د داعش له لاسه وتلي د عراقیانو د بیا میشتولو او ثبات ټینګولو لپاره د نړیوالو مرستې مهمې دي. جان کیری ټینګار وکړ چې د عراق حکومت د داعش پر ضد د مبارزې د بری لپاره اضافي مرستو ته اړتیا لري چې د جګړې له امله اغېزمنو خلکو ته یې ورسوي. هغه زیاته کړه چې داعش یوازې د پوځي عملیاتو په مټ له منځه نشي تلای، خو په عراق او سوریه کې د دې وسوالې ډلې پر ضد پرمختګ مهم بللی دی. په عراق کې زیاتې سیمې پښتنې ول شوې
شوی او موږ د پرمختګ په حال کې یو. په سوریه کې هم زیاتې سیمې له داعش پاکې دوه نږدې دي او د داعش زیات جنګي قومندانان د جګړې له ډګره محو شوي دي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې راغونډې شوې مرستې به له عراق سره د نړیوالو له نورو عادي کومکونو بېلې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له دې سره هم لږ تر لږه 10 میلیونه عراقیان ډېرو ابتدایی بشری مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سازمان سشکال له عراق سره د عجلو بشری مرستو لپاره د 8.1 میلیون ډالر غوښتنه کړې او ویلي دي چې که دا پیسې په یوه میاشت کې راغونډې نه کړي د دې هیواد لپاره د مرستې د پروګرامونو لویه برخه به بنده شي. د امریکا متحد ایالات وایي چې له 2014 میلادي کال راهیسې له عراق سره لږ تر لږه 78 میلیون ډالر کومک کړی او ژمنه یې کړې چې په نږدې راتلونکي کې به نور 40 میلیونه ډالر هم ورکړي. امریکا په داسې حال کې د عراق د ثبات لپاره مرستې غونډوي چې په عراق کې د صدراعظم حیدر العبادي حکومت له کورنۍ بې ثباتۍ سره مخامخ دی.
فرشته جلال زای وه چې تاسو ته په واشنگټن کې د عراق سره د ملاتړ په مخه د نړیوال کانفرنس تفصیلات راکول. درنو د امریکا په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند له خوا د ډونلډ ټرمپ نوماندې او د هغه تګلارو په اړه غونډه روانه ده او ټاکل شوی چې سبا به نوموړی خپله وینا کوي او خپلې تګلاره به روخانه کوي. بیګا په اوهایو ریاست کې د غونډې له ځای سره ځینو کسانو مظاهره هم کړي چې پکې شاوخوا 10 کسان نیول شوي دي. پامیر ساحل د ریپبلیکن ګوند د غونډې په تالار کې د ډیوا راډیو له خبریالي وګما جلوان سره خبرې کړي او له هغې پوښتلي چې د چهارشنبه یا شروع په ورځ چا ویناګانې وکړي او سی ویل
د امریکا په اوهایو ریاست کلیولند ښار کې دا وخت د ریپبلیکن ګوند لخوا څلور ورځنۍ غونډه روانه ده. د پارټۍ چې کوم ملاتړي دي په دې کې سیاسي مشران چې کوم ټولنیز مشران دي په دغه کې لوبغاړي هنرمندان دي هغوی غږېږي. نو په درېیمه ورځ چې کوم تین یا موضوع د دغه کنونشن لپاره ټاکل شوی وه نو هغه وه میک امریکا فرست اگین، یعنی امریکا باید چې په نړۍ کې داسې یو هیواد شي چې ډېر زیات قوي شي څنګه چې به پخوا وه. نو په دغې لړ کې چې کومې ویناوې شوي دي هغه د 9:30 بجو د ماښام راهسې شروع شوي دي او په دې تیم باندې چې کومه وینا کوونکي تر اوسه پورې راغلل نو په هغې کې د ټولو زیات چې کومه مهمه وینا وه هغه د فلوریدا ګورنر چې ریک سکاټ ترې هغوی لخوا شوې ده او هغوی ویل چې دا وخت چې په ملک کې کومه وزه جوړه ده نو ډېر خلک اندېښمن دي او په خپله د دوی په ریاست فلوریدا کې چې کومه حمله وشوه په یو کلب باندې 9 کسان وژل شول او په دې کې دوی راډیکل اسلامیک ټررزم یاد کړ، یعنی اسلامي تندروا ترهګري. نو دوی ویل چې دا یوه لویه اندېښنه ده. نن امریکایان چې د دغې نه اندېښمن دي، ویرې لري، نو د هغې د ختمولو لپاره پکار ده چې یو داسې حکومت راشي چې داسې پالیسیانې او دریځ خپل کړي چې دا بیخي ختم کړي او نیوکې په هیلری کلینټن باندې او د اوباما په انتظامیه باندې هم ولګولې.
داسې رپورټونه دي چې بیګا د غونډې له ځای سره مظاهرې شوې دي او ځینې کسان نیول شوي دي. په دې اړه تفصیل راته راکړي.
درې ورځې باندې چې کله نه دا کنونشن پرانستې شو دا غې نه څو ورځې باندې دغه مظاهرین ځان را رسولې او تر اوسه پورې په زرګونو تعداد کې په هر ورځ دوی په ډلو کې راځي او خپل هغه غږ پورته کوي. ولس وړاندې کول غواړي چې ولې دوی د ډونلډ ټرمپ مخالف دي. بیا د امنیت د ساتلو لپاره په ستر تعداد کې د مختلفو ځایونو نه بیلابیل چې کوم ادارې دي د امنیت د حفاظت لپاره د هغې غړي راغوښتي دي. پولیس ځای پر ځای ښکاره کیږي په لوی تعداد کې او یوه پېښه داسې هم وشوه چې چېرته چې دغه کنونشن روان دی هغلته نږدې مظاهرچیانو یوه هڅه وکړه چې د امریکا بیرغ ته غور ورته کیښود. دغه هڅه شنډه کړې شوه او پولیسو د ریپورټونو تر مخه 10 کسان چې دي هغه وهم نیول.
ښه وږمې د ریپبلیکن ګوند د غونډې نن وروستۍ ورځ ده، نو نن په ایجنډا کې څه دي؟
زیارت فروز چې د غونډې اخیرانه ورځ ده نو ډېر یو مهم ورځ ده د پاچې د کنونشن لپاره او په دې کې بیا د ډونلډ ټرمپ چې هغوی به وینا کوي نو هغې ته د ټولې نړۍ توجه ده چې هغوی به څنګه ځان ثابتوي چې دوی د ملک لپاره چې دی یو ښه سند ثابتېدی شي.
د سولې پر لور
خپل خاوره
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنگ زکه ده چې دا غمینه نجون د سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ته تکینی ټول تخپل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
مشال اړتیا تاسې غوږی د نور دنکو په جرمنی کې د اغوان پناه غوښتونکو ستونزو هواری لپاره د هغه غیبات یو پلاوی کابل ته ورغلی دی د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي له پلاوی سره یې د افغان کډوالو برخلیک په اړه خبرې کړې دي د افغانستان کډوالو چارو وزارت وایي دوی هڅه کوي چې داسې لار برابروي چې اروپا ته تللي افغانان په خپله خوښه هیواد ته ستانه کړي یوسف ازادران نور معلومات سره
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په جرمنی کې د افغان کډوالو ستونزو د حل په خاطر لاغه هیواد یو پلاوی کابل ته راغلی دی وزارت د ویان مرستیال خیرالله آزاد د چرشنبې په ورځ وویل چې د بحثونو له لارې به ډېر ژر داسې پرېکړو ته ورسیږي چې دواړو لورو ته د منلو وي دی وایي له جرمني څخه یو پلاوی راغلی تر څو داسې توافق ولرو تر څو دواړو لورو ته منل شوي وي موږ په دې اړه ښه بحثونه لرل او هیله من یو چې په نږدې راتلونکي کې ښو نتیجو ته ورسیږو د افغان حکومت د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال 2.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده له دې ډلې جرمني ته تر ټولو ډیر افغانان رسیدلي چې ویل کېږي شاوخوا 1.5 لک افغانانو یوازې په دغه هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده اروپایي ټولنې د افغانانو د شمیرې ته په کتو وخت نه وخت ویلي چې د 40% افغانانو د پناه غوښتنې به ونه منل شي خو له دې سره افغان حکومت وایي توانېدلي چې د کډوالو د اجباري ایستلو مخه ونیسي غیر قانوني کډوالۍ تر اوسه پورې د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی او ډیرو نورو یې درانه بیا یو ځای ته ځان رسولی دی له دې ټولو سره ځینو حکومتي سرچینو ویلي چې د پلاوی له افغان لوري څخه غوښتنه کړي تر څو د بروکسل تر غونډې د افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته حل لارې پیدا کړي د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت هڅه کوي تر څو د بروکسل تر ناستې د افغان کډوالو برخلیک روښانه کړي د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي د دې لپاره په څو هوکړه لیکونو کار روان دی
دغه تفاهم لیکونو کې مهمه مسله دا ده چې موږ داسې حکومتي بستې پیشنهاد کړي تر څو زمونږ هیوادوال دې ته وهڅیږي چې په خپله خوښه هیواد ته راستانه شي د همدغو تفاهم لیکونو پر اساس موږ کار کوو تر څو دغه د مهاجرتونو کچه راټیټه شي
افغان کارپوه اسدالله ولولجي وایي په هغه صورت کې چې افغان حکومت د کډوالو له رضاکارانه راستنېدو سره توافق کوي باید د هغو هیوادونو د ډیرو مرستو ډاډ ترلاسه کړي د هغه په وینا تر هغه چې په هیواد کې اوسنۍ ستونزې حل نه شي هیڅ افغان هم په خپله خوښه بیرته راتلو ته حاضر نه دی
یوسف زدرانو چې تاسو رپورټ وړاندې کول د نوډونکو د افغان ولسمشر دفتر وایي ضربه د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو په اړه مهم پرمختګونه اعلان کړل شي د ولسمشر دفتر وایي محمد هارون بیګا مشال لړی ته ویل اشرف غنی به د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره په راتلونکو ورځو کې له سیاسي شخصیتونو د خلکو له یو شمېر استازو او قومي مشرانو سره غونډه وکړي فرشته جلالزی نور تفصیل سره
د افغانستان حکومت وای د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې او انتخاباتي اصلاحات د ولس غوښتنه ده د ټاکنیز بهیر د تنظیم لپاره په جدیت کار کوي او د دې پروسې پر شفافیت او عادلانه ترسره کېدو ټینګار لري د هارون چخنسوري په وینا په نږدې ورځو کې به د ټاکنو په اړه یوه مشورتي غونډه وشي او ولسمشر محمد اشرف غنی به د دې بهیر د څرنګوالي او اصلاحاتو په اړه د خلکو د استازو یو شمېر قومي مشرانو او سیاسي شخصیتونو نظر واخلي هارون چخنسوري ټینګار وکړ چې د دې غونډې د پایلو پر رڼا کې به د ټاکنو او اصلاحاتو په ارتباط مهم پرمختګونه اعلان شي د انتخاباتو ترسره کېدل او د انتخاباتو اصلاحات د افغانستان د خلکو او سیاسيونو غوښتنه ده په دې غونډه کې به د شفافو ټاکنو د ترسره کېدو او د خلکو د باور د خپلولو لپاره د لازمو اصلاحاتو راوستلو په اړه خبرې وشي په ځانګړي ډول به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ستونزو د حل پر لارو چارو بحث وشي چې زیات وخت هم نه نیسي او تاسو به شاید په راتلونکي یوه اونۍ یا لس ورځو کې د ټاکنو په کار او اصلاحاتو کې له مهمو پرمختګونو خبر شي. ښاغلی چخنسوري همدار سرګند کړ چې ولسمشر غنی د انتخاباتو په اړه خپل نړیوالو شریکانو سره ژغیدلې او د انتخاباتو لپاره د نړیوالو مرستکونکو هیوادونو او سازمانونو مالی او تخنیکی ملاتړ خپل کړی دی. د ولسمشر غنی ویندوی په داسې حال کې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو د بهیر په اړه د پرمختګونو خبره کوي چې د افغانستان ملي شورا روانونی د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړ. ولسمشر غنی له ملي شورا غوښتنه کړې وه چې د دوبي د رخصتیو تر پیل مخکې په دې اړه بحث وکړي او خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. هارون چخنسوري وویل ولسمشر غنی ډیموکراتیکو بهیرونو ته د خپل تعهد له مخې د ملي شورا د وروستۍ پریکړې درناوی کوي، خو دا په دې معنی نه ده چې د ټاکنیزو اصلاحاتو لپاره د خلکو غوښتنې به له پامه غورځول کېږي. د ولسمشر ویندوی پرته له دې چې ډېر جزئیات څرګند کړي وویل چې په دې ارتباط نورې قانوني لارې شته او حکومت په د ټاکنیزو اصلاحاتو د عملي کولو لپاره کار ورڅخه واخلي. حکومت له ملي شورا دا توقع درلوده او لري چې د خلکو د دې غوښتنې د پورته کېدو لپاره چې باید انتخابات وشي او اصلاحات عملي شي دا فرمان تایید کړي. په دې اړه مذاکرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړي. موږ منتظر یو چې فرمان تایید شي، خو دا په دې معنا نه ده چې حکومت د انتخاباتو کار پر مخ نه بیایي. حکومت په دې ارتباط په نورو قانوني لارو په بحث لګیا دی. د رپورټونو پر اساس ټاکل شوی چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شورا او انتخابات د روان کال د میزان په 23مه ترسره شي.
فرشته جلازای وچ تاسو رپورټ وړاندې کول د نوزلکو له کابل زو پکتیکا ولایت ته. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د مخدره توکو پر ضد مبارزه وزارت ځینې پروژې په یاد ولایت کې له لسو کلونو راهیسې نیمګړې پاتې شوې دي. بلې لور ته د پکتیکا قومي مشران په یاد ولایت کې د نشه یي توکو کارول هم جدي ستونزه بولي. نور تفصیل به د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې وورو.
د پکتیکا ولایت چارواکي د نشه یي توکو پر ضد وزارت په یاد ولایت کې د دوی د اړوندو پروژو او پروګرامونو په پلي کولو کې ناکام بولي. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وایي چې د مخدره توکو پر ضد مبارزې وزارت چې یاد ولایت ته ځینې پروژې د نشه یي توکو د نه کرلو په بدل کې د امتیاز په توګه ورکړي، له لسو کلونو راهیسې ناتکمیلې پاتې شوې دي. نوموړي یاد څرګندونې تېره ورځ په پکتیکا کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د یو موټی توپ د ملي اونۍ په ناسته کې ګډونوالو ته وکړي.
د جدي تعقیب کی او پایته دی ورسوی. د پکتیکا یو تن قومي مشر بشارت الله له افغان حکومت غواړي چې ځوانانو ته کاری فرصتونه پیدا کړي تر څو له نشو د ځوانانو مخ راوګرځي.
د پکتیکا په ولایت کې باز ځوانان چې هغه خپل کارونه نه لري، غریب کار دي، نو د هغو د بندیدو د نشې موادو د بندیدو لامل دا شی دی چې هغه ته باید کار پیدا شي.
د پکتیکا د حج او اوقاف رئیس مولوی زبط الله ملنګ د اسلامي احکام له مخې د نشې توکو کارول ناجایز او د ټولو ستونزو د اصلي لامل په توګه یاد کړل.
کوم سړی نشه کوي، سرقت وکړي، دا ناروا ده په دین کې. د کور او د جامعې لپاره به سبب د خلل او د بوج دا ناروا ده په دین کې، او د الهي قانون او د ټولو قوانینو سرغړونه ده دا ناروا ده په دین.
که څه هم خلک په کلیوالي هټیو او مشخصو ځایونو کې د نشې توکو خرڅول او په سرګند د نشې توکو د کارولو پر وړاندې د پولیسو او کشفي ادارو په اجرااتو نیوکې کوي، خو د پکتیکا د امنیت عامر سمنمل عبدالروف مسعود وایي چې د نشې توکو د کاروبار پر وړاندې باید جدي مبارزه وکړي.
د کاچاک مخه نیسو، د څکولو مخه نیسو. د ما خپل منصبینه ته مې دا هدایت چې په هر ځای کې په دې خلکو رحم مه کوئ.
بیا د ناسته کې د مدني ټولنو او محلي رسنیو په استازیتوب محمد یعقوب منظور وویل چې د پکتیکا رسنۍ به د نشه یي توکو د روغتیایي او ټولنیزو ستونزو په تړاو د خلکو د عامه پوهاوي په خاطر ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي.
په پاکستان کې د لږکیو حقونه خوندي دي.
حکومت خدا وای چې مونږه ماینارټیز لپاره فلاح بهبود لپاره هغې لپاره ډېر څه کوو، خو کوي قسم نه
د لګکیو وغوښتنې څه دي؟
مونږ دا غواړو چې کم سه کم په هر ځای کې 50 سیټونه خو پاږې دي.
صدر ته دا وکا چې دا مشرف یې چې سر انسان وکا.
دا او دیتا ورتا د نورو پښتنو جوابونه پونی خبرونه پرګنه کې د هری چهارشنبه پورس پوکم سلور بجې او د هری شنبه پورس پوکم دو بجې.
مشالډه ته تاسو وګه دروند کو رائټرز خبري جانس لیکي د نو واټس په نوم یوي سازمان اداري په پاکستان کې د بي ويا قیمتونو پر سر د لانجې لقبله د ټي بي یا نري رنس درملنه بند کړی دا اجانس وای پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې پر پنځم ازای دي چې پکې نري رنس یا تبدیق تر ټولو زیات دي د لیکنې نوري برخه درته انیس اجمل دروروي
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د سویټزرلند د دوايانو یوې ادارې نوارټیس ای جی ویل دي پاکستان کې د قیمتونو په سر د لانجې له وجې د ټي بي ناروغۍ ضد دوايانې بندې کړې دي چې ورسره په هواد کې د ټي بي دوايانو د کمښت له وجې اندېښنې زیاتې شوې دي. ایجنسی لیکي پاکستان د نړۍ په هغو هوادونو کې په پنځم نمبر راسي چې پکې د ټي بي ناروغۍ تر ټولو زیاته ده. د دوایانو قیمتونو په سر د لانجې پاړه اشانس لیکي دا مسأله په ځانګړې توګه د ټي بي ناروغۍ ضد دوایانو په برخه کې زیاته ده. د تجارت یوې ډلې فارما بیرو مشره عائشه حق وایي چې د ټي بي ناروغۍ ضد دوایانو جوړونکو په 300 لایسنس لرونکو ادارو کې د نوارټیس په ګډون یوازې 4 ادارو سږ کال په پاکستان کې یادې دوایانې جوړې کړې دي. د روغتیا چارواکو ویلي د ټي بي ضد دوایانو کې د کمی مسأله د ټي بي ناروغۍ ضد صلاحیت کمولی شي ځکه چې په لسګونو زره ناروغانو ته به د علاج په دوران کې دوایانې بندې شي. د صحت نړیوالې ادارې په حواله د شاوخوا 190 میلیون آبادی لرونکي هیواد پاکستان کې تقریبا 500,000 کسان هر کال د ټي بي په رنس اخته کیږي. د نوارټس ادارې ویان درمود دوهرتی ویلی دي نوارټس چې پاکستان کې د ټي بي پر ضد دوایانو کې شاوخوا 1.5% برخه پوره کوي د دې هڅه کوي چې په پاکستان کې خپل روزګار پر ځای وساتي. بلخو په پاکستان کې د ټي بي ضد پروګرام مشر اجاز قدیر ویلی دي د ټي بي ضد دوایانې جوړونکي یوې ځایي ادارې شزو زاکا هم د قیمتونو په سر د لانجې وجې په پاکستان کې په جزوي توګه خپل پیداوار بند کړی دی. اشانس د روغتیایي چارواکو ناروغانو په حواله لیکي د ټي بي ضد دوایانې په سرکاري روغتونونو کې موجودې وي او بیا د ټي بي د ناروغانو شاوخوا درېمه برخه په شخصي کلینیکونو تکیه کوي چرته چې د ټي بي ضد دوایانې په مشکله راسي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
درنو اونکو د روانې غړي اخري رپورت په لور ستاسي پام را ګرځوم او هله پار زو اسلام آباد ته. په پاکستان کې د بشري حقوقو یو سازمان د قبایلی سیمو او افغانستان او یا تعلیمي یافته کسانو ته د دوړو هیوادونو سیاست په اړه روزنه ورکوي. د دې سازمان یو مشر تیر مازګر مشال اړتیا ویل د روزنیز پروګرام باید له راتلونکي میاشت څخه پیل شي. ځوانان وایي هیله مند دي چې په دې پروګرام کې د رهبرۍ او سیاست په اړه نوي شیان زده کړي. احمد الله نور معلومات سره.
د بشری حقوقو تنظیم پاکستان انټرنیشنل هیومن رائټس ارګنایزیشن صدر حبیب ملک اورگزئی مشال ریډیو ته وویل چې د پروګرام لپاره د پاکستان د قبایلی سیمو څخه 50 او د افغانستان څخه 40 تعلیم یافته هلکان او جنکۍ منتخب کړي دي چې ورته بعد راتلونکي میاشتې نه په اسلام آباد کې د جرمني سفارتخانه په مرسته ټریننګ ورکوي. د نوموړي وینا وه چې په لومړۍ مرحله کې به د دواړو ملکونو او یا ځوانانو لا د پاکستان او افغانستان د سیاست په حق له تربیت ورکوي.
قبایلی خلک پاکستان کې مین سټریم والا اوسم نه راغلی. زمونږ خلکو کې هغه پولیټیکل سکلز کم پدې نورو سیمو کې دی هغه لږ کمی دی. نو موږ دا وخت چې د دې په تروبو بیا یو میسج خور شي خلکو کې زمونږ په علاقو کې هغه ټریډیشنل کم روایتي مغه په مطابق خلک الکایي نو دا یو خواهش ته چې خلک خپل امپاور شي او ورته انټرنیشنل لیول ټریننګ ملو شي چې بای دا سیاست څه ته وایي او بیا د پاکستان سیاست په کوم اړه روان دي. خاص کر بیا دې کې زمونږ چې کم د افغانستان نورو نه خیاندي پکې موږ سره کړی. نو موږ دا غواړو چې د دې په تروبو یو بریج ډیولپ شي سبب دی لیډران وی دی په پارلمانو کې ناسیس نو داخله کا اوس نه د دې په منځ کې یو تعلق جوړ شي.
په دې پروګرام کې د دوانو غاړو برخه اخستون کې ځوانان وایي چې دا قسمه تربیتی پروګرامونه د دوی لپاره ډیر ګټور دي او په خطوګه به د خپل ملکونو د سیاسي صورتحال نه خبر شي. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي رضا دوتانی وایي
کچره زمونږ سلمیان زمونږ پیغلې پالیټکس کې انټرېستډ وي او د سټریننګ کې برخه واله هغه ته د پالیټکس په اړه کې شعور راشي نو هغه بیا خو نمائندګان
د افغانستان د پکتیا ولایت اوسیدونکي ډاکټر ابراهیم خان زازی وایي چې داسې تربیتی پروګرامونو د لارې د دواړو ملکونو د ځوانانو ترمنځ رابطې هم زیاتې دي.
د ډورن کرخه د دواړو غاړو ځوانانو ترمنځ یو سیاسي شعور کمی هم دی او ورسره هم غږی نشته. داسې ټریننګ سره به یو خو پولیټیکل لیډرشپ کوالټی به مخته شي او د یو بل ملکونو په سیاست به پوه شو. دا ضروري و ځوانانو ترمنځ سیاسي شعور دپاره ډېر ښه دی، ځکه چې ځوانان خو د آینده رهبران دي، نو ضروري دی دوی ته داسې ورکشاپس جوړ شي.
د یادونې ده چې دا تربیتي پروګرام چې په څلورو میاشتو مشتمل دی، په کې به ګډونوالو ته نه صرف د سیاست په حقله لیکچرې ورکړې کیږي، بلکې د پاکستان د قومي اسمبلۍ نه علاوه د خیبر پختونخوا اسمبلۍ دورې به هم پرې کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو